آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا. السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده او د امریکا ژغ ماښامنۍ خبرونه پیل شوې. دا وخت په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دی چې په کابل کې د ماښام 2 بجې کیږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي واورئ.
د ملي امنیت ریاست په کابل کې د وروستیو مرګانو چاودنو پړه د پاکستان په پوځي استخباراتو وغورځوله. په دمشق کې د هوایي حملو او د مخالفانو په ډزو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. او د اروپا یو علمي مؤسسه نن خبرداري ورکړ چې د روسي او ناتو نظامی تمرینات به په اروپا کې د یوې نوې وسلوالې شخړې سبب شي.
نن د زمري یوویشتمه ورځ ده چې د 2015 کال د اګست 14 نیټه کیږي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به واورو چې سبب د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی تراکرۍ پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي او له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو د واضح کولو په هدف پاکستان ته سفر کوي. په دې اړه رپورټ لرو. دغه راز په خوست کې دیني عالمانو او مدني فعالینو غونډه کړې او په کابل کې وروستي خونړۍ بریدونه غندلې دي. او دغه راز په جنوب کې امنیتي مقامات وایي چې د هلمند جګړه له هېواده بهر رابره کیږي، خو د نشه یي توکو او معدنو په قاچاق کې ځینې حکومتي مسؤلین او د دولت وسلوال مخالفین هم په ګډه عمل کوي. او په نړیوال رپورټونو کې لرو چې چین په دوهمه پرله پسې ورځ د خپلې پولي واحد یون ارزښت دوه برابره چټ کړی دی. خو د ټولو مخکې به خبرونه وي چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه به واورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د پاکستان د پوځ وی ځانګړي پوځي کړۍ په شاه شهید قصبه او د پولیس په اګاډمۍ باندې په بریدونو کې لاس لره. د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغو بریدونو کې چې له کومو چاودنونکو موادو نه کار اخیستل شوی دی، معمولا یوازې د دولت یا د دولت د پوځي ارګانونو په لاس کې وي. صدیقی وویل
به ما وعده سپرده بود که
زموږ ګاونډي ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو کې به غونډو ته اجازه نه ورکوي، خو په دې ژمنه عمل ونه شو. لوی غونډې له کراچۍ څخه تر کویټې پورې جوړیږي او آن د پاکستان رسنۍ خپروي.
صدیقی ویل چې دغو حملو هدف دا و چې د کابل د ښار د اوسیدونکو په زړونو کې ویره واچول شي او د طالبانو روحیه او مورال لوړ شي.
د افغانستان حکومت وایي چې د حکومت یو پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو نه وغواړي چې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی به اسلام آباد ته سفر وکړي
و همچنان روی عملی شدن طرح صحبت کنند که رئیس جمهور افغانستان در صحبتهایش با صدر اعظم پاکستان. و همچنان
هاشمی ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په دغه سفر کې به د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم ملګری وي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویل چې پلاوی به پاکستاني چارواکو ته د افغانستان د حکومت د نوي دریځ په باب وضاحت ورکړي او هم کمی غوښتنې چې افغانستان له پاکستان سره لري په اړه به د پاکستاني چارواکو نه وضاحت وغواړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې تېره ورځ ناپیژندل شوو وسلوالو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د دښتې په سیمه کې 12 مسافرین له دوو موټر نه کوز کړي دي او له ځان سره یې نامعلوم ځای ته وړي دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي امریکا غږ ته وویل چې دغه 12 تنه مسافرین د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وو. د ګیلان ولسوالۍ ته په لاره وو چې له دوو سراچو موټر نه راښکته شو او وتښتول شو. احمدي وویل چې د رسېدلو رپورټونو له مخې تېره ورځ د قرهباغ د ولسوالۍ د دښتې په سیمه کې وسلوالو په دغه موټر باندې یو ناڅاپي برید وکړ. د غزنی د ولایت د والي مرستیال په دغه پیښه کې د اسلامي دولت د جنګیالو د لاس لرو احتمال رد نه کړ او ویل کېدای شي چې دغه ډله په دغه پیښه کې لاس ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سوریه د حکومت ضد فعالین وای چې نن د چهارشنبه پورز د سوریه د حکومت د الوتکو د بمباری او په دمشق باندې د مخالفو د ډزو په نتیجه کې لشتر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي او یو سل شل نور زخمی شوي دي. د تشدد د وروستۍ پیښې د دمشق ته د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف له رسېدو نه فقط څو ساعته مخکې شوي دي. ټاکل شوي ده چې جواد ظریف نن د غرمې وروسته دمشق ته ورسیږي. په سوری کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې په هغه هیواد کې د روان جنگ په باب چې رپورټونه ورکوي وایي چې جت الوتکو د دمشق په ختیځ کې د غوتې په سیمه کې څو ښارګوټي په نښه کړل او بمباري کړل. غوتې باندې نننۍ هوایي حملې وروسته لاغه سوي چې د سوریې د رژیم مخالفو د دمشق په ښار باندې بریدونه کړي دي. د سوری پرس خبري اژانس راپورټ وایي چې د سوریې د کورنیو چارو د وزیر له کوله رپورټ ورکړی چې پنځه کسان پکې مړ شوي دي او پنځه پنځو زخمي شوي دي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د لیبیا صدر اعظم عبدالله السانی چې ملګری ملتونو حکومت په رسمیت پیژني نن د یوې تلویزیوني مرکې په دوران کې د خلکو د سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي وویل که ولس ورنه وغواړي نو استعفا به وکړي، خو د حکومت یو وایند روټس خبري اژانس ته به وویل چې د صدر اعظم دغه تبصره په دې معنا نه ده چې هغه له خپلې دندې نه په رسمي توګه استعفا کوي. په عین وخت کې د لیبیا په کورنۍ شخړه کې د شامل خواوو استازو د سه شنبې په ورځ په جنیو کې د سولې او روغې جوړې د مذاکراتو بل دور پیل کړ. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي برناردینو لیون په ټولو خواوو باندې غږ وکړ چې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو موافقه ته سره ورسیږي. هغه وویل
deeper chaos and
په لیبیا کې دا وخت ډیره ژوره ګډوډي روانه ده او هیواد د تجزیه کېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. له همدې کبله زه هیله منم چې د لیبیا په شخړه کې شامل اکټوران به دومره پوهه او فراست ولري چې خپل هیواد د بد سرنوشت نه وژغوري او زر تر زره یو موافقې ته سره ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وایي که ټولې خواوې ښه نیت ولري کیدای شي چې په راتلونکو دریو هفتو کې موافقه حاصله شي. په لیبیا کې دا وخت دوه مخالف حکومتونه فعال دي.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي چې د اساسي قانون د بدلولو دپاره به له ولس نه اجازه وغواړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په حکومتي کچه د اختلاس او رشوت خوری او بنیادي خدماتو د نه رسېدو له وجې خلکو مظاهرې پیل کړي دي او ښاغلي آبادي دولتي مصارفو د کمولو لپاره به په حکومت کې د یو لړ اصلاحاتو اعلان هم کړی دي. آبادي کوشش کوي چې د عراق د موجوده حکومت د جوړښت ځینې برخې چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامي رغل نه وروسته رامنځته شوي ړنګې کړي.
د روسي او ناټو له خوا په اروپا کې به پراخه پیمانه نظامي تمرینات د دوړو خو ترمن د وینې وسلوال شخړې د منځ کې دو خطر زیات کړي. په لندن کې د اروپای مشرتابه د شبکې ای ال ان د علمي مؤسسې امیر ایان کرنز نن د اسټیټډ پریس خبري اژانس ویل چې دغه جنگي مشقونه په اروپا کې د بې اعتمادۍ د فضا په زیاتولو کې مرسته کوي او شاید چې د یوې احتمالي خطرناکې نظامي نښتې سبب شي. اژانس د نوموړي قوله وایي چې روسیې سږکال 4000 پوځي مشقونه سرته رسولي دي او د ناټو د تړون 28 غړي ملکونه هم په پام کې لري چې خپل نظامي تمرینات پیل کړي. د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف په دغه صوبا کې په تقریبا 200 هلکانو د جنسي تیری په اړه په مطبوعاتو کې د رپورټونو د خپرېدو او د ویډیوګانو د نشرېدو په تعقیب د پنجاب د استخباراتو رئیس د سه شنبه په ورځ برطرف کړ. پر کومو هلکانو چې جنسي تیری شوی مدافع وکیلانې ادا کوي چې د بدماشانو یو ډلې د سیمه ییزو سیاسي مشرانو او محلي پولیسو په اجازه له تیرو ډیرو کلونو نه دغه جرمونه سرته رسول او چا یې مخه نه نیوله. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې د امریکا له خوا به د ایران د اټومي موافقې ردول د نورو ډیرو مهم مسایلو په باب لانډیوالانو سره د امریکا اړیکې خرابې کړي. جان کیری وویل چې له ایران سره د موافقې ردول به ډیر ژر د دې موجب شي چې زموږ ملګري د یوکرین نه په شا ولاړ شي، ځکه مخکې هغوی هم ناکراره وو او د موقع په انتظار وو. د ښاغلي کیری اشاره هغو هلو ځلو ته وایي چې متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو په ضد په جنګ کې د هغه هیواد په ملاتړ باندې کړي دي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د ایران سره په شوې موافقه غور وکړي. یا یې منظور کړي او یا داسې رد کړي. د کانګرس او د سنا مجلس یو شمېر لوړ پوړي غړي د دغې موافقې په اړه بدګمانه دي او شاید چې رد کړي. خو ښاغلي اوباما ژمنه کړې چې د کانګرس په پریکړه چې د کانګرس پریکړه به ویټو کړي. د امریکا نه علاوه جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي د دغې موافقې ملاتړ کوي. او نن د دویم ورځې لپاره د چین د پولي واحد بیا راټیټه شوې ده. د چین د دغه حیرانګون اقدام نړیوال سوداګران، مارکیټونه او مارکیټونه لړزولي دي او ښایي چې دغه کار به د چین او د سوداګرۍ په ډګر کې دغه هیواد د رقیبو هیوادونو ترمنځ نورې ستونزې هم رامنځته کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونې په دې برخه کې راپورټونه لرو. لومړی راپور د افغانستان په اړه دی. ټاکل شوی ده چې سبا د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي او له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو د واضح کولو په هدف پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال وای افغان پلاوی به له پاکستان څخه وغواړي هغه تعریف چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترګرۍ پر وړاندې لري دوی ته هم وایي. ودولا فیضی د افغان پلاوی د دې سفر په اړه راپور برابر کړی دی.
روس له هغه چې افغان جمهور رئیس د پاکستان په وړاندې خبرګون خود او تازه موقف غوړه کړ، اوس یو جګپړې افغان پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لارې څرنګوالي او د افغان حکومت د نوي دریس په باب پاکستان ته استول کیږي.
یک بار دیگر موضوع و موقف حکومت افغان
په دې سفر کې به افغان حکومت یو ځل بیا خپل دریز واضح کړي او هم په هغه طرحه به خبري وکړي چې افغان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم او د هغه هواد لوی دریسیز پر خبري کړي وي.
ټاکل شوی چې دا پلاوی سبا پاکستان سفر وکړي چې پکې د بهرنی چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت مشر شامل دي.
خواستای مشخصه کې ما از جانب پاکستانی داریم.
هغه مشخصه غوښتل چې موږ له پاکستان څخه لرو دادی چې هغه تعریف چې پاکستان د ترهګرۍ لپاره لري افغانانو لپاره هم پلی کړي. هغه ډلې چې په پاکستان کې غونډې جوړوي او د افغانستان پر وړاندې د جګړې اعلان کوي باید د پاکستان حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړي.
تا دغه سفر کې د سر د خبرو د مرکچن ډله شامل نه ده. د سر د خبرو د پخوانی ډرې غړي حاجی عزیزالله دین محمد آشنا تلویزیون ته وویل چې ډیپلوماټیک تګراته ګټور نه دی، خو زیاتوي چې افغان حکومت باید په جدیت پاکستان سره خبرې وکړي.
جدیت د دې باعث وګرځي چې پاکستان حکومت ته هم دغه باندې پلاس ورکړي چې طالبانو ته وایي چې ما نور نړۍ نه پرېږدي.
په ورته وخت کې د کابل خارجنی اوسیدونکو چې پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته په خسترګ نه ګوري، خو ځین نور بیا وایي چې کېدای شي د سولې د خبرو په برخه کې
دوسر نور خبرو ته ضرورت ولا کېد. خبرو باندې سره حل کیږي. دا همیشه د څوک کال د خبرې سره خبرې سره کیږي، خبرو باندې حل کیږي. دوی ته باید ترخوالې ورکه او چې دغه جواب ورکي او سفارت یې دوی شروع سره لکه انډیا سره وسړلې دغه سختي سره هغه کې
د یو شمیر کارپوهانو په باور کې چې هم د سولې خبرو اترو تر اوسه کومه پایله نه درلوده، خو اوس ولیدل شي چې د افغان حکومت له نوي درې سره به پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ګټول لري او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په خوست کې دینی عالمانو او مدني فعالانو غونډه کړې ده او په کابل کې ورستي خونړي بریدونه غندلې دي. دوی حکومت غوښتي چې د عاملونو په وړاندې سخت پرګون وشي. ابراهیم رحیمی دا رپورټ لیږلې.
تیرې څو پرله پسې ورځې پلازمینه کابل د ځانمرګو موټر بم بریدونو شاهد و. د چارواکو په وینا په دغو حملو کې نږدې 1500 کسان مړه او ټپیان شول چې زیاتره افغان ملکیان دي. دغه وضعیت د هیواد په ګوټ ګوټ کې له خلکو سره د امنیتي حالاتو د لا بحرانۍ کېدو په اړه سختې اندېښنې راولاړې کړي او له حکومتې د مخنیوي جدي غوښتنه کوي. په همدې حال کې د خوست ځینو مدني ټولنو غړو او دیني عالمانو د کابل د یادو شویو پیښو د غندنې غونډې ته په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د عاملینو پر وړاندې سخت غبرګون وښيي. دینی عالمانو غونډې ته په خبرو کې یو اربیا په ټینګار سره دا او دې ته ورته نور بریدونه د اسلامي احکامو او د بشریت د قوانینو له نظره حرام وبلل. مولوی محمد داود وقفی:
د اسلام مبارک دین شریعت آرای محمدی صلی الله علیه وسلم هیچ ته دا اجازه نه ورکوي چې آغا در پورته شي یو معصوم بے گناه مسلم دی په قتل ورسوي. مونږ دا عمل چې چا تر سره کړی دی اې دی عمل او سرته چې څوک دی خی پیژنو چې دا څوک کوي په کله کاراندو.
همدارنګه د یادې شوې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو عمده لامل د ملي یووالي حکومت کمزوری مدیریت او په ځینو مواردو کې خپل منځي اختلافاتو بلل. مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي افغان حکومت به له سترو ننګونو سره مخ کړي او ډیره ناوړه نتیجه به ولري.
دا خپل د دولت ضعف او د دولت خپل منځي اختلافات او خپل منځي ستونزو دلالت کوي. د ملي یووالي په دولت موږ غږ کوو چې خپل منځي اختلافات دا خپل منځي ستونزې دا زر تر زره لمنځه یوسي.
افغان ولسمشر اشرف غنی بیا د کابل وروسته بریدونو ته په غبرګون کې پر پاکستان تور پورې کړی چې له خاورې په افغانستان کې بریدونه کیږي. هغه ظاهرا له پاکستان جدي غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د وسلوالو روزنیز مرکزونه بند کړي. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار چې ځوانانو نړیوالې ورځې لنمانځلو غونډې ته خبرې کولې د پاکستان پر وړاندې جمهور رئیس غنی یاد شوی دریځ وسته یو د ثابت پاتې کېدو ټینګار یې پرې وکړ.
هغه څوک چې دریځ بدلوي هدف ته نشي رسیدای. د پاکستان پر وړاندې باید د موږ دریځ یو وي، هغه هم جدي دریځ، او دا دریځ باید زموږ دولت عملي کړي او د ولسمشر د وروستي دریځ موږ ملاتړ کوو، او دا دریځ باید تر اخره پورې جدي ونیسي او دا دریځ باید بدل نه کړي.
د دې تر څنګ څېړونکي په دې باور دي تر هغه چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره سوله نه وي شوې په هیواد کې د ناامنیو مخنیوي تر ډیره بریده ناممکن ښکاري. د غرض عام افغانان وای افغانستان هغه مهال له اوسني بحراني حالت ژغورل کېدای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پاکستان ثابت دریځ غوره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې امنیتي مقامات وایي چې د هلمند جګړه د هیواد بهر ربر کیږي، او داسې رپورټونه هم شته چې د نشي توکو او معدنو په کاچا کې ځینې حکومتي مسؤلین او د دولت وسلوال مخالفین داخل دي. عزیزالله پوپل رپورټ راکړي.
د نوزاد ولسوالۍ د بیرتنیول کېدو د عملیاتو په پای کې د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي حوزې اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق وویل چې د هلمند جګړه په مخامخ ډول له پاکستان رهبري کیږي، او وسلوالو ته هم ټول جګړیز امکانات له هغه ځایه راځي. یو اونۍ مخکې د هلمند نوزاد ولسوالۍ د یوې ورځې لپاره وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه. د یادې ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو لپاره د جنرال عبدالرزاق په مشرۍ پوځي عملیاتو کې یاد ولسوالۍ بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راغلل، او د تصفیه پوځي عملیات لا هم دوام لري. جنرال عبدالرزاق په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په جګړه کې د دې ولایت اولس شکیل نه دی، او نه هم د سیمې خلک د جګړې لیوالتیا لري.
چې دا د پلانکې د لاس سره پیښه ده. دلته زموږ سره د کلي د یو ملک جنګ نه دی، دلته زموږ سره د یو کلي جنګ نه دی، دلته زموږ سره د یو قوم جنګ نه دی، دلته زموږ سره د پنجابیانو، د پاکستان، د مزدوران پیدا کړي دي په مشکل د ډېر د جات او اردو سره اوسه. دا د پنجابیانو جنګ دی، نه غواړي چې زموږ ملک خراب شي.
خو له دې سره ترڅنګ هغه یوې بلې عمده ستونزې ته ګوته ونیول چې د هلمند د بې ثباتۍ عمده سبب دی یاد کړ. جنرال رازق وایي چې د هلمند په معدنونو او د نشي توکو په قاچا کې ځینې حکومتي مسولین او وسلوال طالبان یو ډول عمل کوي. تر دې مخکې عام باور هم دا و چې د هلمند سرشاره طبیعي منابع، د نشي توکو کښت، او د هلمند سند اوبه څو نور هغه عوامل دي چې د نورو ستونزو تر څنګ د هلمند جګړه دوامدار ساتلې.
هلمند ولسوالۍ څومره دا غوښتنه ده چې د تعالات ځان اوبس چې د بلخشان یو بچی راځي، د هرات یو بچی راځي، د کور مخته د پیرهدار دی، او هغه هلته شهید کیږي، هغه هلته مهم شول کیږي. دا د هلمندیانو لپاره، د دې د ولس او د وطن لپاره ښه نه ده. نو دا حالت په دغسې روان دی چې د دې کومک نه یي، سپینږیرو کومک ونه کړي، ځوان کومک ونه کړي.
د هلمند د نامنیو د مخنیوي لپاره لتیرې وکال راهیسې هڅې کیږي، خو لا هم د ځای خلکو په وینا د دې ولایت امنیتي حالات ورته د اندېښنې وړ دی. یادی اندېښنې د نوزاد ولسوالۍ تر سقوط وروسته لا پسې زیاتې شوې. جنرال عبدالرزاق د هلمند د امنیتي حالت د سمون لپاره په دې ولایت کې د وژل سوو او غیر حاضر پوځیانو پر ځای د نوو سرتیرو ګمارل، د پوځي اړتیاو پوره کېده، او د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو رامنځته کېده د حل لارې په توګه یاد کړه چې د په وینا مرکزی حکومت باید د موجوده ستونزو د مخنیوي لپاره عملي کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي روډیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. چین په دوهمه پرله پسې ورځی هم د خپل پولي واحد یوان ارزښت دوه برابره ټیټ کړی. چین دغه ګام په نړیوال بازارونو کې پانګوال اندېښمن کړي او کېدای سي چې د چین تجارتي سیالانو سره د اختلافاتو سبب هم سي. خو چینی مقامات بیا بل ډول استدلال کوي. پام وکړئ دې رپورت.
نن چهارشنبه د اسارو د تبادله په بازار کې د یوان ارزښت 1.6% ارزانه شو. تر دې یو ورځ مخکې ارزښت 2% ټیټ شوو چې د یوې لسیزې په موده کې د ټولو ورځ د پاره تر ټولو زیات ټیټ نرخ ګڼل کیږي. د چین مرکزی بانک چې د خپل پیسو جدي کنټرول کوي ویلي دا اقدام موقتی دی او هدف یې دا دی چې یوان په عام بازار کې خپل چلن زیات کړي. د پیسې دا بدلون د نړۍ په دې دویم ستر اقتصادي هیواد کې د صادراتو د ناڅاپي کمیدو او د اثارو د بازار د جنجال نه وروسته رامنځته شو.
فکر کوم چې اوسنی حالت به په تجارت او پانګه اچونې دومره څرګند اغیز ونه لري. زما شخصي نظر دا دی چې لکه پخوا چې د چینایي پیسو ارزښت ټیټ شوی او د نن ورځې د تازه معلوماتو له مخې چې د دې پیسو بیا ټیټه سوې ده، د پیسو د نرخ ټیټېدلو دا بدلون به په صادراتو باندې مثبتې اغیزې ولري.
چین افغانستان ته د پاکستان او ایران نوروسته دریم لوی صادرونکو هیواد ګڼل کیږي. بیجنګ کوشش کوي چې نړیوال مالی صندوق یا IMF د یوان پیسې هم د خپل هغو احتیاطي ساتل شوو پیسو په جمله کې وشمیري چې د ځانګړو ثبت شوو حقوقو په نوم یادیږي او پښتوانه ګڼل کیږي. د نرخ دا کمیدل د متحده ایالاتو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د یو شمیر غړو لخوا د غیر عادلانه صادراتو د ګټې ترلاسه کول وګڼل شو او وی کېدای شي کله چې د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ په راتلونکي میاشت کې واشنگټن ته سفر وکړي د خبرو په ایجنډا کې شامل کړي. نور مسائل لکه د بیجنګ د لورې نه د ملکیتونو د نیولو نیت او انټرنیټي غلاګانو اداوې به هم په ایجنډا کې شامل وي. د کانګرس ځن غړو هڅه وړاندیز وکړ چې دا کار لا زیات ثابتوي چې په چین د پیسو د پالیسۍ په برخه کې باور نه دی په کار. سناتور باب کیسی د سنا په مجلس کې د مالی کمیټې غړی دی او وی ویل چې هغه وخت را رسیدلی چې حکومت د چین د درغلیو په اړوند جدي فکر وکړي او د پیسو د انحصار کوونکو په نوم یاد شي. کله چې په هانګ کانګ، شانګهای او توکیو کې د ونډو تبادله ټیټه شوه نو په آسیا کې هم پانګوالو نن منفي عکس العمل څرګند کړ. د سې شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د خزانه وزارت هم یو اعلامیه خبره کړه خو وی ویل دا د وخت نه مخکې ده د دې ډول اقدامات تر شا د مزمراتو او نتایجو په برخه کې فیصله وشي. خو نړیوال مالی صندوق لږ زیات په دې هیلمن ښکارېدو چې وی د بای دا ټیټواله کې دی شي یو ښکاروسی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
آیا افغان حکومت به وکړای شي چې د پاکستان حکومت په دې کانې کړی چې د افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي؟ نن د خبرو اترو یا گفت شنود په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم پوښتنې زموږ د فیسبوک په پاڼه لیکلی سئ او یا خبرونې ته زنګ راووي. د افغانستان په وخت به دا خبرونه د شپې په 8 بجو پیل شي. د ټلیفون شمیرې دي 001202-9-3-1-3-6 او 0-9-0-0-0-0-0. پروګرام چلوونکی دی عاشق الله رحیمزوی او حافظ آصفی.
درمان درمان بدرنا غواړما دڅ دیرا کړې دې درمان درمان بدرنا غواړما دڅ دیرا کړې دې جانان 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 بدرنا غواړما دڅ دیرا کړې دې جانان 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 بدرنا غواړما کړه زړه غوړې جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا ما در کړه زړه غوړې جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا دکتی زل یک نو تاوان 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 بدر نه غواړو دکتی زل یک نو تاوان 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 بدر نه غواړو زړه چې دی راکړې دے جانا جانا جانان بدر نه غواړو زړه چې دی راکړې دے جانا جانا جانان بدر نه غواړو جام ہمشتا ہمشتا نو یا خدایا خیر دخپلی ایمان ایمان بدر نہ غواړو نو یا خدایا خیر دخپلی ایمان 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 بدر نہ غواړو سڑک سے تیرا کڑے دے جانا جانا جانان بدر نہ غواړو سڑک سے تیرا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو
ترنو وردون کو دا ارن باشا په ژختی مو سندرا واور دا اوس په خبرو لنډیز یو پلا بیا واوري
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د پاکستان د پوز وی ځنګړې کړي په شاه شهید قصبه او د پولیس په اکاډمۍ باندې په بریدونو کې لاس لره. د افغانستان حکومت وایي چې د حکومت یو هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو نه غواړي د افغانستان د حکومت د مخالف وسلوالو په ضد اقداماتو کې. د جمهوري ریاست د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته سفر کوي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې تیره ورځ ناپیژندل شوو وسلوالو د هغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د دښتې په سیمه کې 12 مسافرین له دوو سراچو موټرونو راښکته کړي او نامعلوم ځای ته یې ځان سره وړي دي. د سوریې د حکومت ضد فعالین وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د سوریې د حکومت د جیټ الوتکو د بمباریو او په دمشق باندې د مخالفانو د ډزو په نتیجه کې کم تر کمه 14 کسان وژل شوي او یو سر شل تنه نور زخمیان دي. د تشدد دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې شوي چې دمشق ته د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف روان دی. ټاکل شوی ده چې ښاغلی جواد به نن د غرمې وروسته د دمشق ته ورسیږي او د سوریې له چارواکو سره به د اوربند او ملي والد حکومت جوړېدو په باب مشوره وکړي. د لیبیا صدر اعظم عبدالله السنی چې ملګری ملتونو د حکومت ملاتړ کوي په رسمیت پیژني نن د یو تلویزیوني مرکې په دوران کې د خلکو د کلکې نیونې او انتقاد سره مخامخ شو. هغه وویل که ولس غواړي نو دی به استعفا وکړي خو د حکومت یو وایم د روټس خبرې اژانس وویل چې د صدر اعظم دغه تبصره په رسمي توګه له خپلې دندې نه د استعفا کولو معنی نه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای چې د اساسي قانون د بدلولو په خاطر به له ولس نه اجازه غواړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د حکومتي کچه د اختلاس او رشوتخورۍ او بنیادي خدماتو د نه رسېدو له امله مظاهرې پیل شوي دي او عبادی د دولتي مصارفو د کمولو لپاره په حکومت کې د یو لړ اصلاحاتو اعلان کړی دی. یو علمی مؤسسه وایي چې د روسیې او ناټو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي نظامي تمرینات شاید چې په اروپا کې د یوې نوې وسلوالې شخړې د رامنځته کېدو سبب شي.
او درنو اوریدونکو په دې سره د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړۍ نیم ساعته خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. مننه چې تر اوسه زموږ سره واست. البته نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو یا د گفتگو شنود پروګرام وي. تاسو سره هیله لرو چې په هغه کې هم برخه سره واخلئ. د امریکا ژغ رادیو خپرونې لا ادامه لري. په لنډو شېبو کې به د امریکا ژغ دری سانګې خبرې خپرونې پیل شي.